شریک نی جرم نس کوله یعنی هغه کبی په هر کې نی شریک جرم نس
ډیره زیاته مننه لدی چې تاسو په خبرونه کې ګډون وکړه افضلی صاحب تاسو هم مننه تراتلون کې خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېګو الله مو عمل اوس اکرام الله اکرام له تاسو سره راتلون کې خبرونه
ډیره زیاته مننه تلاش ته کوو السلام علیکم درنو اوریدونکو په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد هر کله کو په روانه خبرونه کې اوري چې په بلخ ولایت کې د جنبش ملی د قومندان نظام الدین قیصری په وړاندې باندې هوایي عملیات پیل شوی او امنیتي ځواکونه وي شاید نوموړی وژل شوی وي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د ټاکنو په اړه هم ځینې موضوعات لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د بلخ چارواکي وایي د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری پر استوګنځي بمباري شوي، خو دوی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې نوموړی به وژل شوی وي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هغو اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیلوي چې مخکې مخنیوی شوی و. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران حکومت وایي تهران پر دې هیواد د یوې اونۍ په ترڅ کې دوهمه سایبری حمله شنډه کړې ده. بشپړ خبرونه. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری پر استوګنځي بمباري شوې ده، خو دوی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې نوموړی به وژل شوی وي که نه. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې د قیصری پر کور بمباري شوې ده، خو دوی په دې اړه اوس څېړنه کوي چې آیا نوموړی به وژل شوی وي که نه. له دې مخکې د بلخ امنیت قمندان د قیصری وسلوالو ته د مازدیګر تر څلورو بجو پورې مهلت ورکړی و چې که تسلیم نشي نو پر ضد به یې پرېکړونې عملیات پیل کړي. پولیسو د قیصری استوګنځی تیره شپه وروسته له هغه کلابند کړ چې پولیسو غوښتل نوموړی او د هغه وسلوال له یو غصب شوي کور څخه وباسي. ښاغلي د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز ویلي و چې د عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه دوه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. په همدې حال کې یو شمیر خلکو د مزار شریف ښار په واټونو کې د قیصری په پلوي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د ولسمشر اشرف غنی پر ضد شعارونه ورکول. د بلخ پولیسو په یو بیان کې چې نن خپور شو نظام الدین قیصری له خلکو په باج اخیستو د امنیت په ګډوډولو او د غیر مسؤولو وسلوالو په لرلو تورن کړی دی. په بدخشان ولایت کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټولو هغو اوو ولایتونو کې چې دا بهیر د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې د پلویانو لخوا ځنډول شوی و، دا بهیر بیا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کمیسیون کارکوونکي د دې بهیر د پیلولو لپاره د ولایتونو ته رسېدلي دي. د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو په بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان، سرپل، جوزجان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر مخه نیولې وه، خو دوه شپې مخکې ښاغلي عبدالله ومنله چې دا بهیر پیل شي. د افغان پوځ چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د انتحاري حملو د ښوونې او روزنې مسؤل نیولی دی. په شمال ختیځ کې د 211 پامیر قلوردو ویان عبدالهادي جمال نن ازادۍ راډیو ته وویل حبیب الله چې په ملا حکیم مشهور دی په چاردرې ولسوالۍ کې نیول شوی دی. ښاغلي جمال زیاته کړه چې افغان کمانډو او د ملي امنیت سفر نه قطعي د چاردرې ولسوالۍ په غزل شاخ سیمه کې د ګډو شپنیو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د انتحاري حملو مسؤول حبیب الله مشهور په ملا حکیم نیولی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قلی اردو وایي په غزنی ولایت کې د افغان پوځ په عملیاتو کې اووه وسلوال ترورستان وژل شوي دي. په جنوب ختیځ کې د 203 تندر قلی اردو مطبوعاتي څانګه په یو خبر پنه کې چې نن خبره شوه وایي افغان ځواکونو د غزنی په ګومیشک او شاغولي سیمو کې دوه موټر په نښه کړل چې په ترڅ کې اووه تنه ترورستان ووژل شول. په خبر پنه کې نه دي ویل شوي چې دا وسلوال د کومې ډلې غړي وو. د ایران د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي تهران پر دې هیواد د یوې اونۍ په ترڅ کې دوهمه سایبري حمله شنډه کړې ده. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد ازری جهرومي نن پر ټویټر په یو پیغام کې دا وکړه چې دا سایبري حمله یې له تشخیص وروسته د سایبري دفاعي سیستم په وسیله شنډه کړې. هغه ویل د دې حملې هدف د حکومت استخباراتو ته نفوذ و. جهرومي د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګنې هکرانو د ایران پر بانکونو سایبري حمله کړې او ځینو سیمه ییزو رسنیو حتی راپور ورکړ چې د بانکونو د میلیونونو مشتریانو حسابونه په نښه شوي. خو نوموړي د چهار شنبې په ورځ ایرنا دولتي خبري اژانس ته وویل چې د ایران انټرنیټي تاسیسات د حکومت په کچه د لوی سایبري برید په وسیله په نښه شوي. نوموړي هغه مهال نور جزئیات نه ورکړي خو ویلي و چې دا برید شنډ شوی دی. او د هند له شمال ختیځ څخه را رسیدلي خبرونه وایي چې تېره شپه 15 کسان د تابعیت د یو نوي قانون پر وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي. د راپورونو له مخې دې ډلې څخه دوه تنه پولیسو په ډز وژلې دي. د اسام ایالت په لوی ښار ګواهاتي کې نن وضعیت کړکېچن و. په دې ښار کې چارواکو پر انټرنیټ او په ځینو سیمو کې پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. په لویدیځ بنګال کې وروسته له دې چې اعتراض کوونکو ریلګاډي او بسونه وسوځول، د هند د ختیځ په ځینو برخو کې د اورګاډي خدمات هم ځنډیدلي دي. دا اعتراضونه د هغه قانون له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان سکانو، هندوانو او مذهبي اقلیتونو ته چې له 2015 کال مخکې هند ته تللي او په دې سیمو کې میشت شوي دي، د هند تابعیت ورکول کیږي.
زموږ آزادي رادیو ناوړی خبرونه احمد تکل اوړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د جنبش ملی د ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری په وړاندې باندې په بلخ ولایت کې کوم عملیات چې پیل شوي وو هوایي حملې پرې شوي دي، او د دغه ولایت امنیتي ځواکونو ویلي دي چې شاید نوموړی په دغه حملو کې وژل شوی وي. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو به په هغه ولایتونو کې د رای بې شمېرنې او څېړنې بهیر بشپړ شي په وړاندې پکې د کمیسیون دروازې تړل شوی وي.
الله کوشش کوو چې کوم مزاحمتونه نه وي دغه پروسه به موږ ډېر تر پای ته ورسوو.
په یو بل راپور کې به دا واوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیرو دوو دورو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اجماع نشتوالی جدي ستونزه وه. بهرني مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 15 بجو ده را سره پاتې شي. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، ورزو د خبرونی لومړی مطلب ته لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل په بلخ ولایت کې د جنبش ملی د ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری د وسلوالو پر ضد باندې لتیر مازیګر چې کوم عملیات پیل شوي وو اوس مهال په سیمه کې ډزې قرار شوي دي، او سلور هوایی حمله په نظام الدین قیصاری باندې شوې دي. زموږ خبريال په سیمه کې چې د هغه تزینو امنیتی چارواکو ویلي دي چې شاید په دې هوایی حمله کې په خپل نظام الدین قیصاری وژل شوی وي، او اوس پولیس هڅه کوي چې د کور او استوګنځي ته ورننه وځي. مجيب حبيب زيار سلام داوود ته ټلیفون په لیکه دي. حبيب زيار صاحب، ستړي مشي، تازه جزئیات لسیمه ته دي.
اکران ست سلامونه تاسو ته او د اتری راډیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته یادونه درلوده، موږ د امنیتي چارواکو سره شیبه په شیبه د مسلې تحقیق کړله، او اوس سیمه کې وضعیت آرام دی. د نظام الدین قیصری کور د امنیتي ځواکونو لخوا کلابان شوی دی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې کور ته ور دننه شي. خو تر دې دمخه کابو 15 دقیقې وړاندې د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قدیری وویل چې د افغان پوز هوایی ځواکونو لخوا د نظام الدین پر کور 4 هوایی حمله ترسره شوې چې ګواکې په دغه حمله کې د ګڼ شمېر ځواکونو یا وفادار کسانو سره دای هم وژل شوی دی. خو دا راپور دقیق نه کړه ویلي چې په هڅه کې د کشفي جزئیات تراو ترلاسه کړي. د دې تر مخه ښاغلی قادري ویلي وو چې نظام الدین قیصری ته یو 7 ضرب الاجل تعین کړی وو چې باید ځان افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې ونسپاره او لاغه پس پرې هوایي بریدونه ترسره شول.
اوس که چېرته سره له دې چې تاسې یاده کړه چې احتمال دی چې یا به نوموړی وژل شوی وي یا هم نه به وي وژل شوی، د امنیتي ځواکونو وینا ده که چېرته دغه ډول یوه پېښه رامنځته شوې وي سیمه کې تاسې خلکو سره غږېدلی یاسئ، څه فکر کوئ د پلویان کوم ارج مراج که جوړېدونکي وي او یا هم د جوړېدو احتمال وي د هغې د مخنیوي دپاره څه ترتیبات نیول شوي؟
جکر خو پرون کابو 6 بجې پیل شوه او نن د 4 بجو دوام وکړ، کابو 14 ساعته شول. نن غرمه 1 بجه د نظام الدین قیصری تقریبا 30 وفادار کسان راټول شوي وو او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې او د ولسمشر محمد اشرف غني په وړاندې اعتراض وکړ او د دغه رامنځته شوې پېښې د سوله ییز حل غوښتنه یې وکړله. دوی د ولسمشر او د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد شعارونه ورکول او که داسې کومه پېښه رامنځته شوې وي د امنیتي کړکېچ د زیاتوالي اندېښنې په برخه کې موجودې دي. او د دې تر څنګ هغه سیمه کې چې جګړه تر دمه دوام یې درلوده، سیمه تر 2-3 کیلومتره پورې د افغان ځواکونو لخوا کلابنده شوې ده. خلکو ته راتګ اجازه نه ورکول کېږي، ترافیک نشي تېرېدی، هټۍ مارکیټونه د خلکو پر مخ بند دي. یوازې دوی هڅه کوي چې د نظام الدین قیصری کور ته ورننوځي او
حبیب زاسب تاسو یادونه وکړه چې 14 ساعته دغه نخطې دوام درلود، وسلوالې نخطې هلته په سیمه کې طبعا محلي خلک موسیږي، سیمه ییز اوسیدونکي ملته شته، شاوخوا کورونه دي. دوی ته د زیان په اړه کراته ووایه او دغه شان د عمومي مرګ ژوبلې په اړه باندې که څه هم وړاندې ارقام نه وو موجود، د بلخ له روغتیایي چارواکو سره غږېدلی یاست؟
ما د بلخ د امنیت عامل سره چې خبرې درلودې د تقریبا 5 ساعت دمخه وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته هېڅ ډول تلفات نه دي اوښتي. خو په هوایي ځواک په حملو کې به یوازې د قیصری ځواکونو ته تلفات اوښتي وي او د ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې او مالي خسارتو په اړه یې بېخبري وښودله. موږ د بلخ د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې درلودې، دوی هم ونه غوښتل چې په دې اړه خپل معلومات زموږ سره شریک کړي. خو سیمه ډېره مزدحمه سیمه ده، د ښار مرکز دی او 14 ساعت جګړې دوام کړی، بېګاه هم هوایي بریدونه وشول، اوس هم هوایي بریدونه شوي. احتمال دې شته چې کسانو ته هم ملکی کسانو ته هم خطرات او
تلفات هم ولکی کې داسې چې ځینې د پولیسو ځینې ټانګونه هم سوځول شوي دي.
د نظام الدین قیصری په ځوابي بریدونو کې 2 یا 3 هاموي نسبی ډول ویجاړه شوي دي خو سوځول شوي نه دي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ همکار مجیب حبیب زی او په نورو خبرونو کې به هم ډېر سره وي او لسیمې نه به تازه حال راکوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس هم د انتخاباتي موضوعاتو په لور، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 5 ورځو پورې به په هغه 9 ولایتونو کې د رای د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر بشپړ شي چې پکې وړاندې خنډونه موجود وو. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د دوی کارکوونکي دې ولایتونو ته رسیدلي او د رای شمیرنې بهیر یې پیل کړی دی. بلخوا بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې د رایو بیا شمیرنې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. خو پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا غوښتنه کوي چې کمیسیون دې دا پروسه د ټاکنیزو ډلو له یرغمل وساتي. همایت زهیرمل په دې اړه راپور لري.
محل سفریا کی لیسای ناسوان سنگینار
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه وو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه او څېړنه پیل کړ چې لدی وړاندې پکې د صوباتو هم پالنې ټاکنیز ډلې لخوا د دې بهیر مخنی ورشو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکونکو یادو ولایتونو ته رسیدلی او په ولایتونو کې به 1340 صندوقونه تفتیش کړي.
کچیر دې ناظرین او مشاهدین او همدارنګه د ټیکټونو مزایمتونه تخنیکی همکارانو ته په ولایتو کې جات نشي نو په یو شمېر ولایتونو کې زموږ کار ډېر کم دی، یو ورځ دوام کوي په درې ولایتونو کې، په پاتې ولایتونو کې هم له دوو نه تر څلور پنځو ورځو پورې به دغه پروسه دوام وکړي او انشاءالله کوشش کوو چې که مزایمتونه نه وي دغه پروسه به موږ ډېر زر تم پای ته ورسوو.
تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر هغه ولایتونه وو چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټاکنیز ډلې پکې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې بهیر ته اجازه نه ورکوله. خو دوه شپې وړاندې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. ښاغلي عبدالله وویل دا کار د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غوښتنه او د ټاکنو په پروسه کې د روان کړکېچ د حل په موخه د ښه نیت لپاره کوي. که څه هم ښاغلي عبدالله وویل چې څارونکي به د رایو بیا شمیرنه کې ونډه واخلي، خو تازه بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د دې ډلې یو ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې او له همدې کبله به د دوی څارونکي په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په بهیر کې ګډون ونه کړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه بیا په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې د بهیر لپاره هرکلی کوي او وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټې اخیستنې سره هر څه ژر په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پای ته ورسوي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
اوس باید روښانه وي شفافیت دغه بهیر د ټولو لپاره اعتبار وړ ده. تو شفافیت کې چې پښ نه وي او پورا اسناد خلکو سره شریک شي، معلومات شریک شي، وخت باندې دا د پروسې د ماهیت لپاره او د اعتبار لپاره ډېره مرسته کوي. نو دلته کمیسیونونه نه پاتې پټ ونه ساتي.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه دوه ځلې خپله ژمنه ماته کړې، خو تازه یې ویلي چې د رایو بیا شمیرنې او له څېړنې وروسته به ډېر ژر د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې بیا ویلي که چیرې د 300,000 رایو د برخلیک په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوري درنو دوستانو، بیرته ورزو د بلخ پر الور نظام الدین قیصاری چې تر دې دمه یې په وړاندې باندې عملیات روان دي او څو شېبې وړاندې د بلخ امنیتي چارواکو د نوموړي په وړاندې باندې د هوایي حملو خبره کړې وه او ویلي وو چې شاید قیصاری وژل شوی وي. په خپله نظام الدین قیصاری څو شېبې وړاندې د ازادي راډیو د خبریال نصرت پارسا سره په خبرو کې لی دي تر سوچ دی ژوند دیوی جګړه کوي. نو موړي خپل د خپل وجل کېدل په اړه باندې راپورونه رد کړی دی. ویلي دي چې یو نفر په دغه هوایي حمله کې وجل شوی دی. دغه شان خغلی قیصاری ویلي چې که حکومت ور سره مذاکره کوي، یعنی خبرې کول ور سره غواړي، دی آماده دی چې خبرې ور سره وکړي. په ورزو بلی موضوع ته، د افغان ولسمشر د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی چې د نظمیامه پولیسو پخوانی قومندان زمری پایکان ژر ونیسي. ښاغلی غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې وویل چې زمری پایکان د پولیسو د نظمیامه ارګان د فساد په ځاله باندې بدل کړی و. د پولیسو د امن نظم دغه پخوانی قومندان دوه کاله وړاندې د اداري فساد او لوی جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا په اتنیم کاله بند محکوم شوی و. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې:
د افغانستان ولسمشر وایي چې د پولیسو د امن نظم د پخوانی قومندان زمری پایکان نه نیول کېدل د افغانستان شهرت او سیاسي اراده له پښتنې سره مخامخ کړی ده. ښاغلی غنی د یک شنبه په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست ته په خطاب کې وویل چې د زمری پایکان د نیول کېدو په اړه امر باید هرومرو عملي شي.
امروز از خاطر عدم دستگیری زمری پایکان،
نن د زمری پایکان د نیول کېدو له امله هر ورځ د افغانستان شهرت تر پوښتنې لاندې راځي. دا غرض زموږ سیاسي اراده هم له پوښتنې سره مخامخ کیږي. پر دې کس حکم شوی، هغه یو سراسري ارګان چې نظمیمه او د فساد منبع جوړه کړې وه. د دې کسانو نیول کېدل د کورنۍ چارو وزیر صاحب باید ژر تر ژره عملي شي.
ښاغلی غنی وویل چې دوی دا تحمل نه لري چې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د یو چا د نیولو حکم ورکړل شي او هغه اجرا نه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې ولې لا تر اوسه زمری پیکان نه دی نیولی څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي چې حالاتو ته په پام د زمری پیکان او ورته نورو کسانو نیول کېدل به اسانه کار نه وي.
زورواکو یا هغه کسانو چې ظلمونه یې کړي دي، هغه کسان چې اوس هم په دغې ظلمو اخته دي، د دې جلمګیري وشي خدا خو نور اله نور ډېر ښه کار دی. خو موږ چې څومره دا اداره ګورو، وزارت داخله ګورو، د حالت ګورو، زه په کړو کې شکمن یم.
د امن اعظم پولیس په 1983 لمریز کال کې رامنځته او زمری پیکان یې قمندان وټاکل شو. هغه مهال ویل شوی و چې د امن اعظم پولیس دنده لري چې د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي. خو په 1995 لمریز کال کې د کورنیو چارو وزارت د وظیفوي غفلت له امله د زمری پیکان دنده تعلیق کړه. له هغه شاوخوا یو کال وروسته ښاغلی پیکان د اداري فساد او لویو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمې لخوا په 8.5 کاله تنفیذي بند محکوم شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان حکومت په تلې داسې یو طرحه جوړه کړې چې که د هیواد د زندانونو یو بندي یو کتاب ولولي او د موضوعاتو په اړه نورو ته معلومات ورکړي، د حبس په موده کې به شپږ ورځې کموالی راشي. په همدې حال کې د حقوق پوهانو ټولنه وایي یا د طرحه ډېره ګټوره ده. د دغه طرحې په جوړولو کې باید ټول قانوني مواد په پام کې ونیول شي او که نه قانوني حیثیت به ونه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د دغه طرح جوړول د اخلاقي او روزنیزو ښېګڼو او د مطالعې د دودولو لپاره و ګټور اقدام دی، خو که قانوني پړاوونه تیر نه کړي د هیواد د نافذه قوانینو له موادو سره به په ټکر کې شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس عبدالغفور غیور د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت چې هر تصمیم نیسي او قانوني بڼه ورکوي باید په احساساتو نه بلکې د قانون پر موادو ولاړ وي.
موضوع لطف و مهربانی خارج از مسائل قانونی است. اگر ما بتونیم کدام ابتکار
د پیرزوین موضوعات له قانوني مسایلو نه بهر دي، که وکړای شو یو ابتکار وکړو او خلق د مطالعې فرهنګ روزنی او انسانیت ته تشویق کړو او د مجازاتو د تخفیف اساس دا وي چې خلق قانون تر وګرځي، خه خبره ده. خو به دې شرط چې ژمنه ولري، خو زموږ له نظره قانوني اساس نه لري. له قانون پرته نشو کولای یو حرف هم توجیه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د یوې داسې طرحې په جوړولو لاس پورې کړی چې که هر زندانی یو کتاب ولولي او د موضوعګانو په اړه نورو ته کانفرانس ورکړي، د بند په موده کې شپږ ورځې کموالی راځي. د حقوقي چارو پوه عبدالشکور دادرس د ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغې طرحې د مسودې په ترتیبولو کې دی د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو او حقوق پوهانو نظرونه واخیستل شي. د دا هم وویل کله چې یاد طرح د قانوني پړاوونو له تیرولو وروسته قانوني بڼه غوره کړه باید په شفافه توګه پلی شي چې د کوم زنداني حقوق پکې تر پښو لاندې نه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د دغه طرح په جوړولو لاس پورې کړی وایي په یاد طرحه کې به ټول قانوني موارد په پام کې ونیول شي. د دغه وزارت د ویاند مرستیالې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل
دغه مسوده باندې موږ کار کوو. قانوني اړخ نه هیڅ کوم مشکل نه لري، ډېر کوچني مراحل پاتې دي، اما ټول استقبال څه کړی ده تر ریاست جمهوری پورې او دا به ډېر زر منظوري کړي او نیان هم تشویق کړي او هم دغه لړۍ زر پیل شي تر څو د دوی د میاد په تخفیف راوستل کې عملي شي. مسوده ده
سره له دې چې د افغانستان په زندانونو کې د سواد د زده کړې پروګرامونه له پخوا راهیسې روان دي، خو دا چې زندانیان اوس کتاب لوستلو ته هڅیږي او له دې عمله د بند په موده کې تخفیف راوستل کیږي یو نوی اقدام دی. د افغانستان په محبسونو کې اوس شاوخوا 30,000 سیاسي او جنایي بندیان د بند شپې ورځې تیروي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوریدلنو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو د آزادي رادیو ټکی کوم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان وای لای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو امر نه دی ترلاسه کړی. راپورونه وای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څو ورځو کې له افغانستانه د 4000 امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر ویلي کله طالبانو سره کومه موافقه وشي یا نه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د امریکا ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو کوم رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. سپینې مڼۍ او د امریکا دفاع وزارت پر دې موضوع د بلې خپرونې بزنس انسایډر له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د امریکایي ځواکونو ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی ویلي، موږ په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او خپلو افغانو همکارانو ته پوره ژمن یو او پر عمده هدف متمرکز یو. هغه دا چې دا خبره یقیني سي چې افغانستان بیا د تروریستانو په پټنځای نه بدلیږي چې له هغه ځایه امریکا د هغې شریکانو او ګټو ته زیان ورسوي. سپینې مڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څو ورځو کې له افغانستانه د 4000 پوځیانو د وتلو اعلان وکړي. خدا لا معلومه نه ده چې د دغو پوځیانو وتل به کله پیلیږي، خو چارواکو ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دا پروسه به په څو میاشتو کې بشپړه سي. په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو شمیر د 2000 او 4000 ترمنځ دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیر اونۍ د امریکا د ریګن ملي دفاعي فورم ته په خبرو کې ویلي وو کله طالبانو سره کومه موافقه وسی یا نه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد تیره پنځشنبه وویل چې امریکا له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وقفه راولي. په خطر کې پر روانو مذاکرو کې دا ځنډ وروسته له هغې راوستل سو چې وسلولو طالبانو تیره چهارشنبه پر باګرام پوځي اډې حمله وکړه. دوه افغانان یې ووژل او تر اویا زیات نور کسان یې ټپیان کړل. بل خو د امریکا دفاع وزیر ویلي جنرال سکاټ میلر چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دی وایي ډاټا دی چې کولی سي د ځواکونو شمیر کم کړي او له دې سره به د دوی هغه توان په خطر کې نه لویږي چې د ترورزم په پټنځای د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره په کار دی. تر دې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی دوریستیز ویلي و چې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر کمولو پر انتخاب غور کوي. جنرال مارک میلی تیره چهارشنبه کانګریس ته ویلي وو په افغانستان کې د تروریزم ضد ماموریت کې به هم د پوځیانو شمیر راکم سي. شغلی میلی د دغو ځواکونو شمیر نو مشخص کړي خو منلی و چې په افغانستان کې د تروریستانو په وړاندې د جګړې لپاره د لږ شمیر پوځیانو پریښودل به یو بالقوه اقدام وي. په افغانستان کې د ډېره امریکایي پوځیانو په ډله کې شاوخوا 15000 تنه یې د تروریزم ضد ماموریتونه پر مخ بیایي، خو پاتې نور امریکایي پوځیان د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې سلا مشورې او همکاري ماموریت کې ونډه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې غواړي د 2020 د کال تر نومبر میاشتې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي او په نږدې راتلونکي کې د 4000 پوځیانو ایستل به پر دغه مسیر لومړی ګام وي. خو د بزنس انسایډر خبرونې په باور ولسمشر ټرمپ شایي له انتقادونو سره هم مخامخ سي چې له طالبانو سره د سولې له کومې جامع موافقې پرته ولې خپل پوځیان له دغه هیواده باسي. واشنگتن پوسټ ورسپارنې تیره دوشنبه د حکومت د پټو اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپلو عوامو ته درواغ ویلي دي. راپور ویلي چې د بوش، اوباما او ترامپ تر واکمنۍ لاندې ادارو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا ولس تیریستلې او ادعا یې کړې چې په دې جګړه کې پرمختګ شوی، حال دا چې داسې نه و.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوریدلنو دوستانو، وامه اوریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند وایي لای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو امر نه دی ترلاسه کړی. افغان حکومت که څه هم له افغانستانه د 4000 امریکایي سرتیرو ایستل د دې هیواد پر جګړې بیا غیزی بولي، خو وایي دوی لا هم د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا لري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د امریکایي پوځیانو ډیر شمیر به په دې هیواد کې پاتې شي. امید زهیرمل راپور ورکوي.
افغان حکومت له افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو د پریکړې د راپورونو په خبرګون کې په احتیاط نظر څرګندوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې د پرمخ بیولو په موخه لا هم د امریکایي سرتیرو شتون ته اړتیا ده. خغلی صدیقی ازادي رادیو ته وویل ممکن له افغانستان د 4000 امریکایي سرتیرو استل د دې هیواد پر جګړې منفي اغیز ونه کړي، خو په خبرې د امریکایي سرتیرو لویه برخه په دې هیواد کې پاتې شي.
ترهګرۍ، تروریزم،
یو تهدید دی دواړو هیوادونو دپاره. اما د دوی د امنیتي ځواکونو کمول شاید هغه بخش کې چې ډېر ضرورت ورته نه وي، اما یو شمېر زیات هغه ځواکونه شته چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په ګډه سره دغه مبارزه مخته وړي ترڅو موږ وکولی سو نور نتایج هم لاسته راوړو.
د امریکا ان بی سي ټلویزیون تازه په خپل یو راپور کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تصمیم نیولی چې د روانې اونۍ په اوږدو کې له افغانستان د 3000 امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه اعلان کړي. د دې سرتیرو د وتلو په صورت کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې شویو هغو شمیر لا تو تر 9000 پورې وي. ان بی سی ټلویزیون په خپل راپور کې ویلي د امریکا چارواکي داسې مهال دې پریکړې ته رسیږي چې له 3 میاشتو ځن وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل کړي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د ناټو د قدس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له 2 لس تر 10 لس زرو پورې سرتیری لري. سرچینه زیاتوي امریکایي چارواکو ورته نه دي ویلي چې کله له افغانستان د دې عسکرو د وتو بهیر پیلوي، خدای منلی چې د عسکرو وتل به 3 میاشتې وخت ونیسي. دا راپور داسې مال خبریږي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو خبرې له 2 ورځو راهیسې بیا ځنډیدلې دي. طالبانو ویلي له خپلو مشرانو سره له مشورو وروسته به بیا د خبرو میسته کینی، خو یو شمیر افغان شنونکي په دې باور دي چې له افغانستان د 3000 امریکایي سرتیرو د وتو پریکړه په دوحه کې د خبرو پر مخ تک ښایي. شنونکه انتظار خادم
سلور درا اسکر وتل دا هغه پرمختګونه دي یا دا پرمختګونه نه کاسته چې په قطر کې کیږي، ولی به ستاره چې امریکایانو ستونه باندې باندې پوښیږي چې یو لکه 3000 اسکر په افغانستان کې نتیجه ورنه کړو نظامی حل نو
طالبانو تل افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وتو پر موضوع ټینګار کړی دی او تر خوای په قطر کې د سولې د خبرو اترو یو اصلي موضوع هم له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتو څرنګوالی دی.
څلور بجې او 1:30 شوې. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه یو بار بیا وړاندې کوي.
د جنبش ملی پخوانی قومندان نظام الدین قیصری هغو امنیتی ځواکونو ته چې په مزار شریف کې د کور محاصره کړی خبرداري ورکوي چې تر څو ژوندای دی تسلیم بنشي. قیصری شیبه مخکې له ازادۍ رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې کڅه هم د خبرو لارې د دې لانجې حل ته چمتووالی وښود، خو ویل چې تر څو ژوندای دی جګړې ته به دوام ورکړي. په بدخشان ولایت کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر نن پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا بهیر په ټولو هغو 9 ولایتونو کې پیلیږي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو یې مخه نیولې وه. د افغان پوځ چارواکي وایي افغان ځواکونو په کندوز ولایت کې د طالبانو د انتحاري حملو د ښوونې او روزنې مسؤل نیولی دی. 211 پامیر قلو اردو وایي حبیب الله چې په ملا حکیم مشهور دی په چاردرې ولسوالۍ کې نیول شوی دی. تندر قلوردوی په غزنی ولایت کې د افغان پاوڅ په عملیاتو کې چې په گاومیشک او شاغولی سیمو کې شوې دي 2 موټر په نخ کړی او پترڅ کې وطن ترورستان وژلې دي. د ایران د حکومت یو جګپوري چارواکي ویلي تهران پر دې هیواد د یوې اونۍ پترڅ کې 2 سایبری حمله شنډه کړې ده. د ایران د مخابراتو وزیر لیکلی دی چې د سایبری حمله له تشخیص وروسته د سایبری دفاعي سیستم په وسیله شنډه کړې ده. د هند له شمال ختیځ څخه رارسېدلې خبرونه وایي چې تیره شپه 15 کسان د تابعیت د یو نوي قانون پر وړاندې د اعتراضونو پترڅ کې وژل شوي دي. راپورونو له مخې له دې ډلې 2 تنه د پولیسو په ډزو وژل شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د موتای ملي لوبډله د آسیا تلولۍ سیالیو کې د ګډون په موخه متحده عربي اماراتو ته ولاړه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنی ریاست مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیالۍ د 3 هیوادونو د 300 لوبغاړو ترمنځ د روانې ډسمبر میاشتې له 14 نیټې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 22 به په ابوظبي ښار کې دوام وکړي. ښاغلی قریزاده وایي په ملي لوبډله کې 9 لوبغاړي ځای لري چې 4 یې هلکان او 3 نجونې دي. افغانستان د دې سیالیو په تیر پړاو کې 3 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه ګټلي. د هرات د غیګنیونې فدراسیون وایي په دې ولایت کې د هرات ولایت او د ایران هیواد د لوبغاړو ترمنځ د غیګنیولي سیالیو کې د هرات لوبډلې اتلولي خپله کړي. د دې فدراسیون رئیس جمال عبدالناصر ازادي راډیو ته وویل د سولې او دوستۍ تر نوم لاندې دا سیالۍ په اتو وزنونو کې د دوه ورځو لپاره پیل شوې. ښاغلی سروري زیاتوي افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې په اتو وزنونو کې د سرو زرو مډال ګټلی او د ایران لوبډلې بیا په درې وزنونو کې د نقرې مډال ترلاسه کړی دی. دې سیالیو کې له ایران څخه درویشتو لوبغاړو ګډون کړی. مانچستر سیټي لوبډله وایي په هره بیه چې وي جیدون سانچو به خپل کړي. د انګلستان یو شمېر رسنۍ لیکي مانچستر سیټي د خپل دی پخواني لوبغاړي د بیا خپلولو لپاره هڅې چټکې کړي دي. سانچو د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې خپل لوبډله پریښود او دورتموند لوبډلې سره یوځای شو. سانچو په دې لوبډله کې ډېر وځلید او اوس ورته په اروپا کې د یو راتلونکي ځلانده لوبغاړي په سترګه کتل کېږي. رسنۍ لیکي دورتموند لوبډلې بیا درک کړي چې نشي کولی سانچو له ځان سره وساتي، ځکه یې له همدا اوس څخه د هغه د ځایناستي لپاره لټه پیل کړې ده.
همزه خلمالو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کړل، دی روسه دوه ونیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان نشر ته آمده دي. هله دا چې د همرا سره واورېله ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې ګرک وایي حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ د بیزای شو کورنیو د یو کمپ نه د حالات په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه کمپ کې ګڼ بیزای شوی کورنۍ میشتي دي او اقتصادي ستونزې لري، خو د حکومت او یا نور مؤسسو لخوا ورسره کومه مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د کډوالو چارو د وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دی څه دی؟
نوم مې ملک الاداد، اصلي د کندهار ولایت د جړۍ د ولسوالۍ او د چارکوڅې اوسېدونکی یم. فلن بېځایه شوي د ناامنۍ له امله د کابل ولایت باګرامۍ ولسوالۍ پلي شنه چمن د باګرامۍ کې سکولت کوو، د خیمو لاندې مونږ ژوند دی.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه د جنګو د ناامنۍ له امله راغلي یو. دغه اوس دغه کم ماشومان چې مو مریضان دي، یا سوی تغذیه دي، یا سینه بغله سو، یا هغه ناولده مریضی ورته راغلي دي چې ولکه ډاکټران په علاج پوهیږي چې هم پیسې نه لري. کثافات او پلاستیک را جمع کوو، په دغه باندې موږ هغه خپل کتخ په خو یا سوځو، د دغه کچرو، د دغه کثافات، د دغه کباره څخه موږ ته دسه مریضی را مخسوي دي. دا اوس په هر میاشت کې موږ پز و ماشومان د لاس ورکو، سپینګری او سپینسری د لاس ورکو. مشکل دغه مشکل دی چې موږ د افغان تجارانو، ملي تجارانو ورونو څخه او د وزارت امور مهاجرینو څخه او زموږ هغه خیره بنسټي موسسې چې د ملل متحد پورې ارتباط لري، زموږ غوښتنه دغه ده چې دغه ورونه لکه کم چې دغه دبلیو وزر افغانۍ زموږ سره په ژمي کې د هر فامیل سره کومک کوي، دغه موږ ته کفایت نه کوي.
کوم هیئت ستاسې دغه کم ته راغلی، د کورنۍ وضعیت یې لیدلې او څه سروې کړي؟
یو پلان داسې سروې کړی دی چې موږ تاسو ته ځای درکوو. اول زموږ غوښتنه خو د سرپنا دغه غټ هدف زموږ سرپنا ده. کوم بودیجه چې دی لري په افغانستان کې بهترین مستحق خلک دغه دي، دوی د حیارات سروې دي وکړي، دوی ته خپل معلومات دي.
په دغه کم کې اوازې د کندهار ولایت خلک اوسېږي او د نورو ولایتونو پشته.
دلته ما سره د لوی پکتیا او د شمال تله طرف لکه کندوز، باغلان، مزار، بدخشان، هلمند، وروزګان، کندهار، زابل، نورستان، لغمان، ننګرهار، دغه سي مختلفو ولایتو او مختلفو ولسوالۍ جنگزده سیمو نه هم منطقو خلک دلته زما سره وسیږي. دلته ځانونه چولی دي، ځکه چې د هر کور هم شهید ور کړی دی، د هر کور هم معیب ور کړی دی. د چارګان دغه سي د ډوډۍ د خوړلو توان نه لري.
ښه،
په خو د سروې زینو ټیمونه ویلی و چې کله چې دوی د بیزای شو کورنۍ دغه کمپونه سروې کړي، داسې کورنۍ هم پکې موندلي چې کورونه لري، اقتصادي وضعیت هم ښه دی، خو د مرستو د ترلاسه کولو په خاطر دغو کمپونو ته راځي او ځانونه رجستر کوي، او د سروې ټیمونه چې دغه وضعیت وویني بیا په هغه کم شک کوي او مرستې ورسره نه کوي. آیا په ځینو کمپونو کې داسې څه شته؟
داسې کسان هم شته په چادریو کې را وځي د پاخه تعمیرانو نه چې دلته کورونه لري. زه د دغه مهاجرینو او د دغه داخلي بېځایه سوو دغه د خیمو لاندې چې ژوند کوي د دغه غریبانانو په رس کې لغته وي یا جنجال جوړوي یا شرارت کوي په کوڅو کې په ډلو ډلو پسې هغه کمه مؤسسه کمه انجو چې راځي دلته د دغه مهاجرینو سره کار کوي یا یو څه خبره په دغه انجینرانو ټیمانو کې مسته. موږ شل ځلې ورته ویلي دي چې وروره کور یې ونه ګورې، کور ته دننه ورنسي، فامیل برابر نه وي، هغه نوم ملک.
څومره وخت کېږي چې په دغه کمپ کې اوسېږي؟
ما څلور کاله پوره شول او داسې خلک چې دغه پرون نه ورمه ورځم راغلي دي د جنګ له وجې څخه.
ښه، ستا ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د کډوالو چارو وزارت لوایاند او د رسنیو له مشاور خاغلی سید باسط انصاری سره شریکه کړی ده. انصاری صاحب د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د بیزای شو کورنیو له یو کمپ نه د الادات په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه کمپ کې ګڼې کورنۍ میشتې دي، اقتصادي ستونزې هم لري او هوا هم ورځ په ورځ سړیږي، خو دوی سره د حکومت یا د مرستندویو مؤسسو لخوا کومه مرسته نه ده شوې. په دې حصه کې ستاسې پلانونه څه دي؟
مننه. په سږ کال کې د کډوالو چارو وزارت سروې چې ترسره کړي دي د مجموعي په توګه 15,000 کورنیو ته کومکونه ترسره کوي چې مونږ ویلی شو 2,000 کورنۍ د کډوالو چارو وزارت له خوا نه کومکونه ترسره کیږي هغوی ته، او 10,000 د ملي او بین المللي نهادونو په همکاري سره دا کومکونه ترسره کیږي، او مونږ ویلی شو چې 25,000 کورنۍ چې مونږ ورته پام کې لرو چې د جهانی بانک له خوا نه یا د اروپایي اتحادیې له خوا نه باید کومکونه نور هم زیات شي او کومکونه ترسره شي چې دا ټول سرویسي د کورنۍ ته چې د مجموعي په توګه 15,000 کورنۍ ده مونږ وکولی شو چې په ژمی کې هغوی ته کومکونه ترسره کړو.
انصاری صاحب، دا خو یو عمومي پلان دی، خو په ځانګړې توګه کوم پلان چې د کډوالو د چارو وزارت دغو بېځای شو ته ترتیب کړی هغه کوم دی؟
کډوالو چارو وزارت له خوا نه 2,000 کورنۍ ته نقدي پیسې ورکول کیږي. خب ستونزې ډېرې دي او امکانات وزارت سره ډېر لږ دي.
دغه موسسې چې د دغو پروګرامونو په پلي کولو کې تاسې سره مرستې کوي یا ژمنې کوي هغه کومې دي؟
بین المللي مؤسسه ده لکه اکید مؤسسه ده، اوچا، داکا، یونیسیار، آیوی، موزین، نور مؤسسه ده چې د کډوال چارو وزارت په څنګ کې ولاړ دي او دوی کومکونه پروس کالم او مخه هم تر سره کړي وو، اوس هم د کډوال چارو وزارت په څنګ کې ولاړ دي او هغوی دا ژمنه لري چې شکل کې دغه ټول کورنۍ ته سروې تر سره شوي دي هغوی ته کومکونه تر سره کوي. او په کابل کې هم ځینې کمپونه د بېځای شوي کسان د زموږ افغانان چې د ننګرهار او ځینې نور ولایتونه کابل ته راغلي دي هغوی ته هم کومکونه تر سره کیږي.
انصاری صاحب، د بګرامۍ او د کمپ دغه بېځای شوي کورنۍ هم په دغه پروګرامونو کې شامل دي چې مرستې به ورسره وشي؟
بالکل، یوازې په کابل نه، په ټولو ولایتو کې سرویس تر سره شوی دی. په 3 ولایتو کې، مخصوصا په هغه ولایتو کې چې زمونږ افغانان دین او عواملو د کونه دوی بیزای شوی دی، لکه جنگونه ده او حوادث طبیعي حوادث ده او دین نور عوامل ده چې هغه بیزای شوی دی. یوازې په کابل نه، په ټولو ولایتو کې دا د بګرامۍ کمپ، دین نور کمپونه په کابل کې میشته، هغه هم په دغه برخه کې سروې کې شامل ده او کومکونه چې تر سره شي په شمول د کابل په ټولو ولایتو کې دا کومکونه تر سره کیږي.
انصاری صاحب، دا مرسته خو پخوا هم له بیزای شو کورنۍ سره شوی، خو ځین شکایتونه هم وو، او هغه دا چې ځین کورنۍ شکایت کاوه چې مستحق او غیر مستحق په پام کې نه نیول کیږي. په دغه پروګرامونو کې د شفافیت په حق له څومره ډاډ ورکولای شي؟
مخکې د دې نه چې کومکونه ترسره شي
اول به خامخا دی کمیته حالت استرار لخوانه چې په هر ولایت کې خپل د ولایت محترم والی سه مسولیت لري دغه کمیته مشرتابه دین نور دولتي ارګانونه ده چې په دغه کمیته کې سهم لري لکه کډوالو چارو وزارت ده د طبي حوادثو وزارت ده او جامع مدني ده په دغه برخه کې شورای علما ده د ټول دغه کمیته ابتدا تر سروي تر سره کوي او بیا وروسته او په جندل شي کما افغانان چې بيځایسي وي دي کم کورنۍ مستحق ده او بیا ورسته دوی گزارش ورکړي مرکز ته او د مرکز نه په دینه بللي مؤسسات لخوانه ټول په همغږي او همکاري سره د کومکونه تر سره کیږي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و موریدل چې د کابل ولایت د باګرامي ولسوالۍ د بيځایشو کورنۍ ولیاو کمپ نه د الهادات په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه کم کې ګڼې کورنۍ وسیږي خو مرستې ورسره نه دي شوي. او د کډوالو چارو د وزارت د خبرونو سلاکار او ویاند ښاغلي سید باسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې پلانونه یې ترتیب کړي او له دغو کورنیو سره به مرستې وشي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیری باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم زانوردین د زابل ولایت د شو ولسوالی څخه د صفاتما کیم. زما یو ورور چې وکال کی ورکو دای واچ مخکمه ازادي رادیو ته زنګ ولید د یو چاماته لکندار زنګ راووالی. تا ورور د لې په یو شرکت کې کار کوي نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورم هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو ما کور ته راوسی. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کور ته مو راوستی. خو دوستانو دغه دوست موږ ته دا هم ویلي و چې د خپل ورک سوی ورور د موندلو لپاره یو نیم لک افغانۍ انعام شی وو او دا یې ویلي دي چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغسې کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسي او یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسي نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي نو هغه کولی شي چې هغه کس چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومک در سره کړی البته به هم خپل خوښ مو د کومه ته ورکول هغه ستاسو کار دی شخصي کار مو دی. ولی ازادي راډیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خې پیغام رسولی دی هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل سوی دی او دغه د خپلوانو اسان څخه پښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي نو د ته دی ګوهی راځي د دې خبر.
السلام علیکم زه محمد د هلمند ولایت د جریسو لسالیه د ازادي راډیو او ریډین کو ته دا پیغام پیغام څلور کال کیږي او ساجد د خپل نوم دولت یا د اسلام صدر دین یا د ورور نوم ظفر خان یا د بل ورور نوم ابراهیم یا د منتقه تخار یا د هر طریق څه دې اړه معلومات لري کوم قریب زما زغ او ریزما سره د پدغه شمیره باندې تماس ونیسي. سپر سلور ایا یو پنځه شپږ پېټه سپر پنځه ویش نارا یو اربیا وایم سپر سلور ایا یو پنځه شپږ پېټه سپر پنځه ویش. ازادي راډیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کی و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات هو زل محمد اکیار مډیکم یم د لشکرګا شارنی وله ده یو مسلمان ورور ولی و چې ما ورور رغی دا تاولا په نامه ده نو دلته مش پیدا کړی دی دا درې هفتی کیږي وای د پلار نوم یې محمد جواز دی هر مسلمان ورور کې په نو غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي زموږ د اړیکو نیولو شمېره ده 0 1 0 4 3 د ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم زه نو عارف سره خلک کابل ولادت دي تاسو نه ولته کس د مزرو د مچا په نام میږي د کلاب نومي نه نو دا وای شته چې پیدا کی د ما سرکوش نه دا څه ته سو اچا یو څه څنګه پنځه د شاور بل ریباش نه نه څه په سو څه په واه یا پنځه سو اته تل کوي بل شنه نه څه په سو دې سی څه په سپر د خدای په امر.
السلام علیکم عبدالبصیر یم د بالامرغاب نه تماس نیولې دي دلته یو د پاتو په نامه د ګرمحمد د هلمند ولایت د بغنی د ورسوالۍ د کلاتی د کلاتی د کلی د دغه شوی وای د کلاتی د کلی یم د درې کال کیږي چې د بالامرغاب ورسوالۍ تر هغه له دلته څو په ورته کیږي خو د پښتنو نه کوي بالانس ته نه مانی میږي زه څه کار وکړم کوي اساره سم کار نه کوي د محمد نمیزي د عطا محمد زوی دی د کلاچیو د کلی دی د هلمند ولایت دی که عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دې زنګ ووهي
0 1 0 3 0 2 9 5 5 9
په دغه شماره دې تماس ونیسي زه معلومات ورته ورکوم. السلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو د خبرونې د جوړښت سره سم به اوس تاسې هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسې په خپلو ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم محمد اسلام زما د ورک نوم نور خان مشهور رحمۃ اللہ د لاس کال کې ځکه د هر له د نوم نه د اسلام جو څخه نه برکه سعودي کار څو په اړه معلومات لري په دغه کې نس نور مستعد کوي چې سره یا تاسو د شپې نو سره د ورځې د مختزه دی د خوشاله یو سلام.
وعلیکم السلام وزولی محمد یم زما یو محمود دی مامان کیږي ورته د کاشم او د ابراهیم ورو دی نو کار چا په دغه سپینک علی دی تور کوټه دی او ګردی رښنه پر سر د کار چا پیدا کړی مې سره پر دغه مې را باندې اړي کوم چې سپر و اته سپر شپه سپر اته شپه 15 په شنی دی تر لاسه کی
ما یو انډواد احمد بدل میږي د جال مکتبه سماړي کني ولیدا کچې دې ما دا رغه وې د څه د پر معلومات لري نو پر دا لمبر ما سره تماس نه دي چې پر وسته او شل ناچا پر درې پر دا لمبر ما سره معلومات کې کومه.
السلام علیکم زه شر احمد په نامه اندلی اجیا سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړی ده زما دا کازی دی د مدمر په نامه دی چې دا یو نه شي چې ورکسوي دی او د سردار کازی دی د اکاګان معنی دی د یو نوم قادر کازی دی د جزایر کازی دی د سلام کازی دا غا تلي اجري او چې دوم کې دی یو نه شي چې ورکسوي دی هر چا کې استعمال ما څه په د شمه دی چې په هوا چې په هوا یو څنګه دوا وره وو بیا په اخیری کې دوه څلور دغه شمېره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجي تماس راشي. السلام هر چا که پیدا کړي چې زنګ را توي خپل شیرینی دې در لاسه کړي موږ ته زنګ ووایي هر شی چې غوښتي. السلام
بله السلام علیکم. زه عبدالخالق غرنی د هلمند ولایت د بولان له سیمې زحمت در کوم. زما د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د نولسو اتلسو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلودې د کوره چې وتلی دی دا دوه درې ورځې کېږي چې نابرکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی. که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره دې زور سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. وسلام د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. اغای ګورم د کندهار ولایت ته پنجوایي ولسوالۍ د مشانه څنګه ځانګوالی دی. ما یو انډیوال دی چې اصلي نوم یې عبدالجان دی چې مشهور په زمبک دی. درې څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی. کدی خپله دا اعلان نه اوري یا څوک د په اړه معلومات لري ما سره دې په دې شمېره تماس ونیسي. صفر اووه سوه اووه نوي درې سوه اویا او پنځه. وسلام د خدای په امان.
د ستاسو ته زما دا پیغام دی چې زما یو ورور د عزت خان په نامه باندې د علي آباد په منطقه کې زما څو ورک ډیره څه تشتېدلې دي. عصبي تکلیف لري د غالک دغه نقش لري چې سرک خولې پر سر ده. کله کله یې مغزۍ کږېږي بس داسې یو مچک سي پښې سره بندېږي. د عیسی خان د چمتال د ولسوالۍ یم نا خبر ستې سره ټلیفون پکړ شې ما در سره کوم دغه نقش لري تور لنډي سره دی. کله دغه معلومات په چا سره یې ما دا غشمایری دی ته مساز زوی دی د غلک کله پلار پښتنه یې سره دی نیوي کی د پلار نوم ورته اخلي د نوښار د کلی دی دغه مشمایری دی سپر دوا و درې و سپر ات درې دوا نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا ازادی رادیو ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي. او زما دغه پیغامات په شوړ یاد ول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وشیدونکو یم. او زه خلن په علمون کې خراب لرم او زما دولنې خوریان دي چې راڅخه ورک دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته. یو نور الباقی نه دي یو فضل حاجی نه دي. کدی چیرې د زما زغ واورې دي نو دې دې ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي. صفر و صفر دوا شپږ څلور صفر څلور شپږ اته پر دغه شمیره دې ماته زنګ وهي. او دوی هم دي د خاص روزګان او زه یو ځل بیا شمیره تکراروم. صفر و صفر دوا شپږ څلور صفر څلور شپږ اته دغه زما شمیره ده. په دغه شمیره دې زما سره اړیکې ونشي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته. وسلام.
السلام علیکم. زه د ویډیو ډیټ ټول کارکون کوریدم. السلام علیکم. چې په تل جان سره مې اړیکې مې د مرکز لشکرګان نه ولې زما یو د څه چورک سي راکا زمې دې د دې نه شي دي هر چاته معلومات په دغه شمیرې زما سره اړیکې ونشي. صفر و صفر دوا شپږ یو اته صفر و څلور خدای پامه.
ہلو السلام علیکم. ز پردلا محمدی د زابر ولایت تشمل زو ولسوالینا درڅخه په تماس کیما. زما یو ورور دی چې وکاله کیږي سره درکه دی. زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته دې په دوه شمیرو زنګ وهي. صفر اویا یو پنځوس پوجویش صفر نش پال. السلام
علیکم. السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو زما سلامونه ورسېږي. بعد سلام او پېښې وایو ملګری دی چې تاسو په نامه زه سایل ورته وایم چې په دې هیله ماته زنګ وو. په دغه لمبر صفر وسو او تاسو تلویر نسو د ټول پښتو د شپې ته لمبر یو غلی دی صفر وسو او تاسو تلویر نسو درست سرویش پرسو دشکتا. سلام.
زشر احمد من يزن دلي ادري مسجدن كما او دكلار مني اجلما كادي دغن من دا هذا كلار دا كان مني دو دنا ولا كاري دا بند اختر جانا كاري دا بند اجبانا دا كان نام باندي او زنا ور وكسوي دي فلي اجري كي من يزن اجي نام باندي دا فن نام من اجي جا من يلاين دي سره کاجي او سي دي سره رختي دا پاپوري تمپال يا پوشا دي ار چا ورو لیدلې په دغه شمیره د نو سره اړیکه څنګه شي څه پرواه بیا څه پرواه دغه مې څه څه نه درېش اپای کې درېش دا غلندار دی هر چا چې لیدلې مشته په دغه شمیره باندې معلومات راکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه د رادیو رضون کارکونکو ته منظور احمد خوشاله من علم ولایت ما زموږ نه زیدې د دعوت په نامه دې دې نشکې نظر کسو دې په دیداران کې او که څه ملک څنګه باندې مرنه لري دې خپل ځان نه لا د دې رضې د لښکري په شمیره دې نور سره اړ کې وایي چې تر اوسه نه سلیش یا ولس د ورنې نه لري او زه سره د څه په اړه څه کوم د لور دې یو د لور وا دې دې مې نه دا
هیڅ نه ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ علم او مرکز شجاع استفسار کوم اسلام خو دې کوشش یې تقریبا د وکړ کې د علم او ولادت شکر یا شرط دې باندې چې وخت کوم څه وې رحمت کوټیږي تقریبا د اتو نو کار شاوخوا او د وکړ کې د